افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. د مازیګرنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت لپاره د زه سلیس تاسو سره یم، بیا هم سلامونه. په راپورونو کې اوري چې د پاکستان مقاماتو له افغان دولت څخه وغوښتل چې د لسګونو پاکستاني ځوانانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. نور مسایل هم تعقیبوو، خو اوس له رضوان مراد څخه خبرونه اوري.
امنیتی چارواکی وایي چې د ملي شورا د ودانۍ شاوخوا سیمه کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له هیوادونو سره د سیاسي اړیکو د پراختیا په لړ کې په یو شمېر هیوادونو کې نوي سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ پرانستل شوي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په لیبیا کې د معمر قذافي ضد وسلوال وایي د پخواني مشر د پلویانو تر ولکې لاندې په بل ښار بن ولید باندې حملې ته چمتو دي. امنیتی چارواکی وایي چې د ملي شورا د ودانۍ شاوخوا سیمه کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا تدابیر د ملي شورا د انګړ په دننه او بهر کې د هر ډول تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په خاطر نیول شوی. پرون د ولسي جرګې یو شمېر غړو چې د جرګې ته د یو شمېر نویو معرفي شو وکیلان له ورتګ سره مخالف وو، خبرداری ورکړی چې پابندري خوځښت په مدني خوځښت او حرکاتو بلاس پورې کړي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم عزتیار د ولسي جرګې د نویو معرفي شو وکیلانو د لوړې هرکلی کړی او هیله خود لې چلې دې سره د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه روان ناندري هم پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له هیوادونو سره د سیاسي اړیکو د پراختیا په لړ کې په یو شمېر هیوادونو کې نوي سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ پرانستې دي. د دې وزارت وایي جانان موسازي نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دا کار د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د لاخو او پیاوړو اړیکو د ټینګولو ښکارندوی دی.
دغه پنځه نوې سیاسي نمایندګي ګانې په بهرنیو هیوادونو کې د سیمې او د نړۍ سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت تعهد او هوډ دې ته ښیي چې موږ د نړۍ سره د سیمې سره د نږدو او ژورو اړیکو غوښتونکي یو.
موسازي ویل چې سفارتونه په برازیل، عراق او هنګری کې، سیاسي نمایندګۍ د کاناډا په ونکوور او د جرمني په منشن ښارونو کې پرانستل شوي دي. د دغه راز ویل چې د بن په دوهم کانفرنس کې به د مدني ټولنو د استازو ګډون هم د پام وړ وي. د کندوز سیمیز چارواکي وایي چې د یو مین په چاودنه کې یو سیمیز قمندان له خپل یو ساتونکي سره په چاردرو ولسوالۍ کې وشل شوی دی. د چاردرې ولسوالۍ ولسوال حاجي مومن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې حیدر ترکمن له خپلو ساتونکو سره د کور په لور روانو. د کندوز ولایت د چاردرې ولسوال څرګنده کړه چې په دې پیښه کې د دې قمندان یو بل ساتونکی ټپي شوی دی. د سولې د ټینګښت کمیسون د ولسمشر حامد کرزي په فرمان سر لننه د خلکو او دولت ترمنځ د اړیکو او د خلکو د شخړو د حل په خپلواک کمیسون بدل شو. د دې کمیسون مرستیال سید شریف یوسفی نن خبریالانو ته ویل چې له دې کار څخه هدف دا دی ترڅو د خلکو او دولت ترمنځ باور رامنځته او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د خلکو ټولنیزې شخړې او ستونزې هوارې کړي. د سولې د ټینګښت کمیسون شپږ کاله وړاندې د صبغت الله مجددي په مشرۍ رامنځته شو او ویل کېږي چې نږدې 9000 وسلوال مخالفانې له دولت سره یوځای کړي او څه باندې 1500 تنه بندیان هم د ګوانتنامو، بګرام او سرخیپله له زندانونو څخه د دې کمیسیون په هلو ځلو راخوشي شوي دي. خو اوس مهال د دې کمیسیون پر ځای د سولې عالي شورا د برهان الدین ربانی په مشرۍ په پراخ ډول د سولې او ملي پخلاینې فعالیتونه ترسره کوي. دا هم د نړۍ مهم خبرونه. په لیبیا کې د معمر قذافي ضد وسلوال وایي د پخواني مشر د پلویانو تر ولکې لاندې په یو بل ښار بن ولید حملې ته چمتو شوي دي. زرګونه وسلوالو د بن ولید ښار محاصره کړی او رپورټونه وایي چې هغوی د ښار له مرکز څخه د 1500 کیلومترو په واټن کې موقعیت لري. د قذافي ویان موسا ابراهیم ویل په بن ولید کې لویه قبیله له واک نه د لیر شوي مشر پلوي کوي او وسلوالو ته به تسلیم نشي. دی وایي یو شی چې غواړم تاسو ته یقیني کړم هغه دا دی چې بن ولید لوی ښار دی او دغلته د لیبیا تر ټولو لوی قبیله میشته ده. دې قبیلې پریکړه کړې چې له قذافي به ملاتړ کوي. دې قبیلې د وسلوالو له انتقالي شورا سره د خبرو اترو هر ډول هڅرت کړې ده. په بن ولید کې د وسلوالو د انتقالي شورا دې پیغام ته اهمیت نه دی ورکړ شوی. په سیمه کې د قذافي ضد وسلوالو قمندان محمد الفاسي ویل خبرې اترې پای ته رسیدلي او د هغه ځواکونه به نن ناوخته پر بن ولید حمله پیل کړي. د غراز دلی بیا د انتقالي شورا وسلوالو د قذافي پلارنی ښار سرت او په جنوبي صحرایي ښار سبها کې د قذافي پلو ځواکونو د اډې محاصره هم تنګه کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم وایي هېواد یې اړتیا نه لري چې له ترکیې څخه د هغې حملې له امله بخنه وغواړي چې تیر کال د کښتیو پر هغه کاروان وشوه چې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف روانه شوې وه. بنیامین نتنیاهو د دې مسئلې په اړه په خپلو څرګندونو کې د اسرائیلو کابینې ته نن وویل اسرائیلو په دې حملې سره له خپلو خلکو، ماشومانو او ټولنې څخه دفاع کړې ده. نوموړي په دې حمله کې د ترکیې اتباعو په وشل کېدو خواشیني څرګنده کړه او هیله یې ښوده چې له ترکیې سره اړیکې به هم ترمیم شي. ترکیه له اسرائیلو غواړي چې د تیر کال د حملې په خاطر له انقرې څخه بخنه غواړي او د غزې تراړې محاصره هم پای ته ورسوي. تیره ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به راتلونکې اونۍ د اسرائیلو لخوا د غزې محاصره په نړیواله محکمه کې چیلنج کړي. او په اسرائیلو کې تیره شپه لسګونو زرو کسانو د ضروري موادو په بیو کې د لوړوالي په ضد مظاهره وکړه. دا د نوي اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو لویه مظاهره ګڼل شوې ده. د رپورټونو له مخې زرګونه کسان په پایتخت تل ابیب، بیت المقدس، حیفا او نور ښارونو کې راغون شوي وو. د رپورټونو پر اساس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 3 لک کسانو ته رسېده. له دې نه مخکې په اسرائیلو کې چې نفوس یې شاوخوا 1.1 میلیونه دی، دغه ډول پراخې مظاهرې د منځني ختیځ او په سیمه کې د سولې د مسئلې په اړه راوتې وې. مظاهره کوونکي د پوهنې، سکونت، خوراکي موادو، روغتیایي برخو او نورو ضروري چارو په لګښتونو کې د کموالي غوښتونکي دي. دا نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د مرکزی بانک مشر وایي هند د ایرانی تیلو هغه ټول پورونه چې پر تهران د بندیزونو له امله په هند کې پاتې وو د هیواد ته ادا کړی دي. د ایران د مرکزی بانک مشر محمود بهامانی ایرنا خبری آژانس ته وویل چې له دې لارې ایران 5 میلیارد ډالر ترلاسه کړی دي. د نوموړي په وینا دا پیسې په هند کې د تیلو 5 تصفیه کوونکو شرکتونو سره پاتې وې. هندي مقامات وویل دا پیسې د ترکیې د دولتي بانک هلک بانک له لارې په یورو کې ایران ته ادا شوي دي. له چین څخه وروسته هند د ایران د تیلو 2م ستر مشتری دی. د ایران د تیلو د ملي شرکت د نړیوالو چارو مشر محسن کامساری ویلي هند ته د تیلو د صادراتو د بندولو پلان نشته او دا صادرات به دوام وکړي. او د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی مشر دومینیک ستراسکان چې د جنسي تیری په تور نیول شوی و نن وختي مهال خپل پلارني هیواد فرانسې ته ورسید. نوموړی له خپلې مېرمنې سره یو ځای 13 ورځ د نیویارک د جان اف کینیډي هوایي ډګر څخه د پاریس په لور روان شوی و. ستراسکان وروسته له هغې چې د پیسو د نړیوال صندوق له مشرۍ استعفا وکړه چې په 13 می میاشت کې د منهاټن هوټل په یوې کارکوونکي باندې د جنسي تیری په تور ونیول شو. د اګست په 23 نیټه د نیویارک یو قاضي 28 کلن کان وروسته له هغې چې څارنوالانو د هوټل د کارکوونکي داوا په اعتبار شک څرګند کړ له ټولو تورونو برأت ورکړ. ستراسکان له دې مخکې چې د جنسي تیری په قضیه کې تورن شي د فرانسې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره غوره کاندید بلل کېده، خو نوموړي پر ځان لګېدلې تورونه رد کړې دي. د هغه مدافع وکیل ویلي چې د کان او د هوټل د کارکوونکو ترمنځ که هر ډول جنسي تماس وو هغه د دواړو د رضایت پر اساس وو.
په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې او 8:00 شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له افغانستان څخه وغوښتل چې د 150 پاکستانیانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. د سولې د ټینګښت د کمیسیون مسؤلیتونه د سولې عالي شورا ته وسپارل سول. د ملي شورا د امن لپاره ګڼ پولیس ګمارل سوي. تر 6:30 بجو د دې ترڅنګ ګڼ نور مسایل هم څېړو. نن یکشنبه ده، د وژي اسمبلی 14 سپتمبر 14 د پاکستان مقامات او افغان دولت څخه وغوښتل چې د لسګونو پاکستانی ځوانانو په خوشی کولو کې مرسته وکړي. چارواکي وایي دا پیښه د پنځشنبه پر ورځ سوي. دغه کوچنیان چې د 200 او 300 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان د باجوړ قبایلي سیمې څخه د اختر په رخصتۍ کې کونړ ته تللي وو چې وتښتول سول. نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د هغو شاوخوا دیرشو پاکستاني ځوانانو په آزادولو کې مرسته وکړي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د سخت دریځو وسلوالو په ولکه کې دي. د تېرې جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو او د باجوړ ایجنسۍ یو شمېر اوسیدونکو وویل چې د دوی تر څلوېښتو زیات تنکي ځوانان د کرښې بلې غاړې ته په افغانستان کې نامعلومو کسانو برمته کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د مومندو دغه لسګونه هلکان د کرښې پورې غاړې په کونړ ولایت کې نامعلومو کسانو یرغمل کړي. ایجنسی یو چارواکی اسلام زیب ویلی دغه هلکان د اختر په دوهمه د میلو په مهال سهون پر پوله اوښتي او د طالبانو د تحریک د قمندان مولوي فقیر محمد د ډلې لخوا چې پخوا یې په باجوړ کې فعالیت درلود او اوس افغانستان ته تښتېدلی نیول شوي دي. پاکستانی طالبانو د دغو ځوانانو د تښتولو ادعا کړې او ویلي دي چې دوی یې ځکه تښتولي چې د وسلوالو ضد قوم پورې تړلي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک نن خبر اعلان ته په څرګندونو کې وویل چې دی له ولسمشر کرزي او له خپل سیال د کورنیو چارو له وزیر غواړي چې د دغو هلکانو په آزادولو کې مرسته وکړي. هغه وویل د لپاره په اوس وخت کې دا مهمه نه ده چې دغه هلکان پاکستاني یا افغان څخه دریځو تښتولي، بلکې مهمه مسله دا ده چې دوی آزاد کړی شي. افغان چارواکو ویلي چې دوی د یرغمل شوو په اړه معلومات نه لري، خو په دې اړه څېړنه کوي چې دوی چیرې او د چا په ولکه کې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د برمته شوو هلکانو عمرونه له 14 کلو کم دي، خو پاکستاني طالبانو ویلي چې دوی ټول کم عمره هلکان آزاد کړي او یوازې پاخه ځوانان یې له ځان سره ساتلي دي. د محمد حسیب خان په نوم یو پاکستاني چارواکي ویلي برمته نیونکو 40 هغه ماشومان چې عمرونه یې له 10 کلونو څخه کم خوشي کړي، خو ګڼ نورې چې د ده په وینا عمرونه یې د 12 او 14 کلونو منزل ځان سره ساتلی دي. د باجوړ د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د قومي مشرانو یوه جرګه هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې برمته شوي هلکان را خوشې کړي. باجوړ د افغانستان د کونړ ولایت سره ګډه پوله لري چې په وروستیو کې ګڼ پاکستاني سخت دریځي دي او څنګلوري ولایت نورستان ته ورغلي دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې ولسی جرګې ته د نویو وکیلانو د ورننوتلو هرکلی کړی او اداري هیئت یې تمه شولې ده چې دا به د انتخاباتو پر سر روانې لانجې ختم کړي. تفصیل له احمد زبیر اجمن څخوري.
په داسې حال کې چې ولسی جرګې ته د نویو وکیلانو د ورننوتو پر سر په دې جرګې کې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي، مشرانو جرګې د دې اقدام هرکلی وکړ او دا یې د انتخاباتو د نتایجو پر سر د روانې لانجې پای وباله. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم ایزیدیار د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل مشرانو جرګې په خپلې عمومي غونډه کې تمه وښودله چې ولسی جرګه به نور د انتخاباتو له لانجې تېره شي او خپلو اصلي مسؤلیتونو ته به مخه کړي.
نن موږ یوازې دا هیله څرګنده کړه چې دې جنجال ته د پای ټکی کېښودل شي او پارلمان خپلو اصلي مسؤلیتونو ته مخه کړي. اصلي مسؤلیتونه یې د قوانینو تصویب، د اجرایي قوې پر چارو څارنه او د خلکو استازیتوب دی. له بده مرغه ولسي جرګه په تیرو شپږو میاشتو کې د دې پر ځای چې خپل اصلي مسؤلیتونه ترسره کړي په خپلو داخلي مسایلو اخته وه.
د شنبې په ورځ له هغو نهو کاندیدانو څخه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بریالي اعلان کړی و، اته د امنیتي کسانو په ملګرتیا ولسی جرګې ته ولاړل او د دې جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي لخوا ورته د لوړی مراسم پر ځای شول. نهم کسې په بهر کې و چې په راتلونکي کې به دغه مراسم ترسره کړي. په ولسی جرګې کې له قانون څخه د ملاتړ په نوم یوه ډله چې اکثره پکې د حکومت مخالفې څېرې راټولې شوې دي وایي دغه کار د ولسی جرګې د څو ورځې مخکې مصوبې پر خلاف شوی چې له مخې د جرګې د انتخاباتو په نتایجو کې د بدلون مخالفت کړی و. د دې ډلې وین اسد الله سعادتی خبریالانو ته وویل چې له همدې امله د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي یو خیانت ترسره کړی دی.
هم د دې کسانو داخلېدل او هم د ولسی جرګې د رئیس اقدام د جرګې د ټولو پریکړو مصوبو او د داخلي وظایفو د اصولو او د اساسي قانون پر خلاف و. له همدې امله موږ دغه اقدام په کلکه ردوو او دا له پارلمان، د خلکو له ارادې او د افغانستان له قوانینو سره یو خیانت بولو.
هغه وویل پارلماني ډله په دې غور کوي چې د دې اقدام پر وړاندې څرنګه غبرګون وښيي. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د څرګندونو په اړه د ولسی جرګې د رئیس نظر واخلو، خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا په ولسی جرګې کې د اصلاح غوښتونکو په نوم د یوې بلې ډلې یو شمېر غړي چې د وروستي اقدام هرکلی کړی د ولسی جرګې له رئیس نه دفاع کوي او وایي چې نوموړي له قانون سره سم کار کړی دی.
د ناتو سرچینې وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ملي اردو له لیکو څخه تر 24 زیات عسکر د بیلابیلو ستونزو له کبله تښتېدلي دي. نوریاس نوري دا مسله له پوځي کارپو سره څېړلې ده. د پوځ له پخواني جنرال عبدالواحد طاقت سره یې خبرې کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د عسکرو د تېښتې علت څه دی.
د ملي اردو شروع نه ملي اردو ترکیب او د دې جوړښت په بدبختانه تنظیمي قومي قبیلوي او د خپلوۍ او د دوستۍ په بنسټونو باندې کېښودل شو. یو د بل خوانه ملي اردو ته انګېزه ورنه کړې سو د پاساس دی او انګېزې دوی را نغلل. سربازان، افسران، نظامیان دا راسي او د یوې ملي وجبې په حیث باندې دوی د خپل وطن د دفاع دپاره به دوی امادګي نیسي. دا روحیه نه وه، دا انګېزه نه وه. د بل خوانه غلطي دا ده چې غلط قوماندانان سودجو منفیتجو د خپلو جیبونو د ډکولو دپاره په اردو کې جګې چوکۍ او عالي مقامات ترلاسه کړي دي. هغوی هم سرباز زانه او افسران او دغه ټیټ رتبه افسران سره ډیر غلط سلوک کوي، د حقوق نه ورکوي، د امتیازات نه ورکوي. بل دغه اردو عاطل او باطل او د تعلیم او تربیه نظامی ورنکړه، انګیزه ورته ورنکړه، سره وخت تعلیم او تربیه نظامی ونه لري او په څنګ دې کې مورال ونه لري. نو دا ټول هغه عوامل دي چې د ملي اردو نه د فرار د غوړ او چټکی رقم او د فرار تعداد او شمیره.
تقصیب د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ واشنگتن پوسټ رسپانډنټ ویلی چې دا کومه غټه ستونزه نه ده. په داسې حال کې چې په دې نږدې راتلونکو دوه درې کلونو کې به د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او د افغانستان د ملي اردو شمیر هم باید پورته ولاړ شي. په اوس وخت کې ناتو د افغانستان د ملي اردو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنې ډېرې پیسې لګوي. که چیرې له یوې خوا دوی روزي او لکه څنګه چې یوازې په شپږو میاشتو کې 40,000 عسکر تښتېدلي دي، نو دا خو ډېر مصرفات دي. او که دا بهیر په همدې شکل باندې دوام وکړي، آیا د افغانستان ملي اردو به یو قوي اردو وي؟
د یوې خوانه دمګه سربازان، افسران، د ټیټ رتبه تکړه وطن دوست پرسونل چې په کوم په وزارت دفاع کې ده، دوی له یوې خوانه دا خبره ویني چې احمد محمود دغه قوماندانان چې دمګه دي دا اوس هم د جلال الدین حقانی د شبکې سره په رابطه کې دي او پرونه مور سره و دا د تروریستانو سره اوسه ماړي کې لري. او یا دا ویني په څنګ کې زه په اردو کې ځان وزنم او د ما په څنګ کې خصوصي امنیتي شرکتونه چې بیا کې وزیر صاحب دفاع زوی هم ډیر غټ صلاحیت لري. حامد دا دغه امتیازات او بیا دغه تړاو د شبکو سره د تروریستي حلقو سره یا د طالبانو د القاعده او تروریستانو سره بیا دغه ترشوت ورکول او معلومه تیرول او ډیر بلند منزل جوړول او هغه هم یو څوک دی او موږ هم یو څوک یو. موږ د ستاسو لپاره مرو او هغه د ستاسو لپاره عايش نوش کی 15 میلیارډ ډالر په اول نو کړو کې افغانستان ته د موږ وزارت دفاع ته ولاسل 15 میلیارډ ډالر ورکسول. 200 میلیون ډالر تر په ریاست د امور صحیه د وزارت دفاع کې ورکسول. د نظامیانو، د عسکرانو، د دوا پیسې ورکسول او هغه افشا شول او ټول دنیا ته خبر رسول. نو وخت دغه حالات سربازان او افسران او دغه ټیټو قدمو سه امتیازات نه لري او مری هر ورځ دوی ویني نو خود به تښتي کنه.
دا قصاب کته هم افغان او د ناتو چارواکو دا رد کړی چې ګواکې د ملي اردو لیکو دی د دومره زیاتو عسکرو تښته په افغانستان کې د روان کال د وروستیو جګړو سره تړاو ولري. څه فکر کوئ چې دغه روانې جګړې به څومره دغه ستونزې کې خپل رول لوبولی وي چې عسکر به دې ته اړ کړي وي چې د ملي اردو لیکو وتښتي؟
زه فکر کوم چې 90% خو ډېره کمه خبري، تر 100% پورې به اوس هم د دښمن اعمال د موږ په امنیتي سکتور کې په وزارت دفاع او وزارت داخله کې به اوس هم موجود وي. نو غوی ته قومانده د بل چا په لاس کې د سر کله وړ شي وي دي دلته به وي که کله ورتل سره اوزي راوزي به.
د ملي اردو په خانه جنرال عبدالواحد طاقت وو. د افغان او ائتلافي ځواکونو چارواکي وایي هغه عسکر چې له اردو څخه تښتي عموما په اردو کې د اوسېدو له خرابو شرایطو یا له خپلو قوماندانانو سره ټکوي چې دوی ته په منظم ډول رخصتۍ نه ورکوي او په اردو کې زیاتې نورې ستونزې هم لري. د سولې د ټینګښت کمیسون خپل مسؤلیتونه د سولې عالي شورا ته وسپارل او اوس غواړي چې په یو نوي استقامت چې د جمهوري ریاست لخوا ورته ټاکل سوی کار وکړي. په دې باب نور جزئیات له حمید مومن څخه خبري.
د حضرت صفات الله مجددی په مشرۍ دغه کمیسون به اوس د یو نوي نوم او نوي اجنډا له مخې د خلکو او حکومت ترمنځ د ځینن شوي باور درغولو او موجوده شخړو د هواري چارې پر مخ وړي. د سولې د ټینګښت ملي خپلواک کمیسیون په 1940 اتم لمریز کال کې جوړ شو چې اساسي هدف یې د دولت د وسلوالو مخالفینو پخلاینه او د زندانیانو خوشې کول و. خو د افغان ولسمشر د یو حکم له مخې دغه کمیسیون اوس د شخړو د هوارې او له دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون په نامه نومول شوی چې پس له دې به په دغه برخه کې کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال سید شریف یوسفی د یکشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته په وینا کې د خپل نوې کاري ساحې په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
نه برازه د په ټول افغانستان منازیات په دفاتر منازیات دي، کمیسیون انتخابات او د پارلمان په منځ کې منازیات، په ملت کې په اقوام په منځ کې منازیات شته. دا د تغییر مزد نام نه دي، اصلا تغییر د اساس د وظایف اساسي او بنسټ او بنیادی وظایف د تغییرات.
افغان حکومت د کمیسیون د نوم او دندې د بدلولو پریکړه په داسې حال کې کړې چې له تیر یو کال راهیسې د سولې عالی شورا په هیواد کې خپل کار پیل کړی دی. که څه هم په تیر یو کال کې د سولې د عالی شورا د فعالیتونو په اړه بیلابیل انتقادونه شوي، خو د کمیسیون چارواکي بیا په تیرو شاوخوا شپږو کلونو کې خپل فعالیتونه مؤثر بولي. د دې کمیسیون په وینا د پخلاینې په برخه کې د دوی د فعالیت په موده کې 8300 وسلوال مخالفین له دولت سره یوځای شوي او شاوخوا 1400 کسان د ګوانتانامو، بګرام او سرخی پله له زندان څخه خوشې شوي دي. د دې کمیسیون نوې نوم او دندې داسې اندېښنې هم پیدا کړې چې ممکن د دوی هڅې له قضایه قوې او یا هم د ځینو نورو کمیسیونونو سره په ټکر کې واقع شي چې له مخکې نه په دې برخه کې کار کوي. خو سید شریف یوسفی بیا دا مسله رد کړه او وی ویل چې د دوی اقدامات به تر ډیره د خلکو د شکایتونو له مخې وي.
بس او قضایا بدون از مراجع به دولت
دی وای زیاتره ستونزې پرته له دې چې دولت او یا هم محاکمو ته مراجعه وشي د قومي مشرانو لخوا حل شوی دی. او نن هم د کمیسیون تر هغو چې د دولت د درېګونو قواو په چارو کې د مداخله مسله نه وي مطرح حلوي، موږ په دې عقیده نه یو چې د دولت د درېګونو قواو په چارو کې د مداخله وشي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو ځکه د تېرې ورځې راهیسې د ملي شورا امنیت ټینګ کړی چې پر پارلمان د تروریستانو لخوا د احتمالي بریدونو راپورونه وررسېدلي دي. په دې اړه زکی غیاسي نذیر د کورنۍ چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي څخه په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان ملي شورا مقر او داخې نور دولتي مهم ځایونه د تهدید تر لاندې دي. زمونږ دپاره همیشه ګزارشونه راستېږي چې دښمنان غواړي داخې د مهم ځایونو باندې د فرصت د استفادې برید ترسره کړي. د دې خاطره زموږ پولیس خپل تدابیر هلته زیات کړي دي او صرف وظیفه یې دغه ده چې د محترم وکیل صاحبانو او د ملي شورا مقر د تامین امنیت دپاره وظیفه اجرا کړي. نو دا اساسي هدف دغه ده چې دی اونکی چې کوم تروریست یا کوم تخریب کار د فرصت د استفادې خصوصا لکه پرون یا نن یا بل سبا دی وک پدې وتاونی چې کوم محمد تلاش وي. دې خاطر موږ پولیس صرف د تامین امنیت او د خاص تدابیر په خاطر سالته حضور لري.
شغل صدیقی دغه کسان خو امنیتی ځواکونه ام خصوصا پولیس چې هلته ځای پر ځای شوی دي، نو هغه خو له تیر ورځ راهیسې ځای پر ځای شوی دي، نو دغه د امنیتی خونو د امنیتی ستونزو درولړېدو راپور تاسو ته څه وخت را رسیدلی چې کېدای شي کوم تروریست هلته پارلمان ته ځان ورسوي او هلته کوم په تخریبي عمل باندې لاس پورې کړي؟
د ملي شورا په مکان کې یعنی پرون هم یو څه داسې موارد و چې نیاز دې ته کېدی چې باید پولیس حتما حضور درلود، لکه دغه نوی تصمیم او دا مسایل. د دې خاطر زموږ پولیس هلته حضور درلود او خپل خاص تدابیر یې ونیوی تر څو دښمن ونشي کولی چې د هغه فرصت څخه استفاده وکړي او کوم تروریستي عمل ته لاس وغورځوي. د دې خاطر زموږ پولیس هلته په جدیت او صرف د تامین امنیت د پاره حضور درلود.
دغه پولیس به تر څو وخت پورې د پارلمان امنیت وساتي او څومره شمیر ورزیات شوی دی پارلمان د امنیت د ساتنې لپاره؟
پولیس هغه شمیر چې ورته ضرورت و د عادي په توګه هلته حضور لري. نو داسې کوم خاص زیاتوالی چې ډېر خاصي او تعداد زیات شوی داسې کوم اقدام نه دی سوی، خو هغه خاص کته چې د پارلمان د امنیت د ساتنې وظیفه پر اوږه لري هغه د عادي شکل باندې حضور لري او دوی به تر څو چې ضرورت وي او دغه چې تهدیدونه کم شي دوی به خپل وظیفې ترسره کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې د پارلمان د امنیتي تدابیر په باب خبرې کولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له نړۍ سره د شو ډیپلوماتیکو اړیکو د ایجادولو په هدف یې په ځینو هیوادونو کې سیاسي نمایندګي پرانستې او دغه ادارې به د افغانستان سمه نمایندګي کوي. په دې اړه نور حل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له نړۍ سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراختیا لپاره یې په یو شمېر هیوادونو کې نوې سیاسي نمایندګۍ او سفارتونه پرانیستي. د دغه وزارت بیان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی په دې وروستیو کې 15 سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پرانیستي چې ځینو یې کار پیل کړی او ځینې به یې د کال تر پایه په کار پیل وکړي.
د اول ځل لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل سفارت د برازیل په فدراتیف جمهوریت کې پرانیزي. خپل خوانی سفارت په عراق کې سره پرانیستای ده. همدارز د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل سفارت په هنګری کې سره پرانیستای. او د کاناډا په وانکوور ښار کې د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل دوهمه قونسلګری د کاناډا په هیواد کې پرانیستې ده. او نهایتا د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل نوې قونسلګری د جرمني د مونشن په ښار کې هم پرانیستې ده.
موسازی وویل دغه هڅو هدف دا دی چې نړیوالو ته په ډاګه کړي چې افغانستان له نړۍ سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې غواړي او په دې برخه کې هیڅ ډول هڅې نه سپموي. افغانستان له دې وړاندې په لاتین امریکا کې هیڅ سیاسي نمایندګي نه درلوده، خو دا د برازیل سفارت په جوړېدو په لاتین امریکا کې هم د افغانستان سیاسي نمایندګي رامنځته شوه. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې په یو شمېر هیوادونو کې افغانان د افغانستان د سفیرانو په کړنو انتقاد کوي او وایي چې د افغانستان رښتینی استازیتوب نشي کولی. خو جانان موسازی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل دا هڅه کوي څو په سیاسي نمایندګیو او سفارتونو کې داسې خلک مقرر کړي چې دغه چارې ښې پر مخ بوزي او د هیواد رښتینی استازیتوب وکړي.
د افغانستان سیاسي نمایندګي په بهر کې نه یوازې سفارتونه بلکې جنرال قونسلي د افغانستان یوازې او یوازې د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره او د افغانستان د اتباعو د حقوقو د حفاظت لپاره رامنځته شوي دي، او دا د دوی وظیفه ده چې ټولو هغه افغانانو ته خدمات وړاندې کړي چې دوی ته مراجعه کوي.
موسازی وویل د تیرو لسو کلونو په پرتله اوس له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پراخه شوي او افغان حکومت به په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ وساتي.
د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې توپانی بارانونه سوي. د دې ولایت والی محب الله سمیم وایي چې د سیلابونو له کبله 1300 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې، سلګونه څاروي یې مړ کړي او زیات اندازه کرنیزه او باغي ځمکه یې هم له منځه وړې ده. امیر بهیر له نوموړي څخه د مرکې په پیل کې د دغو اوښتو ځاني او مالي زیانونو په باب پوښتنه کړې ده.
دوه کسان دي دغو سیلابونو له امله وژل شوي دي او یولس تنه زخمیان شوي دي. تقریبا د اویاو کورو په شاوخوا کې کورونه یا وران شوي دي او یا زیانمن شوي دي.
په دې ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي دي او که په نورو ولسوالۍ کې هم سیلابونو چا ته زیان اړولی؟
یوسف خیل په ولسوالۍ کې هم سیل راغلی ده، یو زراعت ځمکه یې تخریب کړې ده، لارې خرابې کړې دي، باغونه دیوالونه وران شوي دي. دغه سروې اوس لومړنۍ څېړنې روانې دي چې یوازې دغه ارقام دقیق شي او راغونډ شي، بیا به انشاءالله تاسو مکمل جزیات وایي.
سیلاب ځپلي خلک دا شکایت کوي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه خیمو ته، دواو درملو ته او خوراکي موادو ته. دوی سره د مرستو په هکله ستاسو اقدامات څه دي؟
سیلاب راغلی و د حوادث له محترم ادارې سره متماس ټینګ کړی او دغه مشکلات مو دوی ته وویل، دغه ستونزې ټیک شوې او حتی هغه محلي ادارې ته مو وظیفه ورکړې ده. هغه وروسته مو هدایت ورکړی ده چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د پکتیکا والی محب الله سمیم چې په دغه ولایت کې د سیلابونو د اړولو زیانونو په باب خبرې کولې. د مرکې غږ صفانه او عذر مو ومني. د پکتیکا په څنګلوري ولایت پکتیا کې وسلوال طالبانو څلور تنه هغه ترکی انجینران خوش کړل چې د تیر میلادي کال په دسمبر کې تښتولي وو. تفصیل همدغه ولایت د لمر نیازی پر پټ کې.
دغه څلور تنه ترکی انجینران چې د پکتیا د ډنډی پټان په سرحدي ولسوالۍ کې سرحدي پولیسو ته د ودانیو جوړولو په برخه کې کار کوو، هغه مهال تښتول شوي وو چې د دې ولسوالۍ له یوې سرحدي پوستې څخه د ولسوالۍ مرکز ته پر لاره وو. که څه هم سیمه ایزو حکومتي چارواکو د دغو څلور تنو ترکانو د تښتونې په همغه لومړیو شپو ورځو کې د دوی د راخوشي کولو ګرمې ژمنې کولې، خو له کابه یو کال ځنډ وروسته اوس وسلوال طالبان وایي چې یاد کسان یې د کوچني اختر په مناسبت د اسلامي او بشري خواخوږۍ په اساس خوشي کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې دغه څلور تنه د پکتیا د څنګلوري ولایت پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې خوشي کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کسان یې پرته له کومې معاملې د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشي کړي دي. د وسلوالو طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې د غوښتنه هم شوې ده چې له دې وروسته د بهرني او کورني کارګر د دوی په ټکو له بهرنیو اشغالګرو سره په شرکتونو او موسساتو کې خپلې دندې پرېږدي. د پکتیا سیمه ییز حکومتي چارواکي د دغو څلور تنو ترکانو د راخوشي کېدو په اړه نه خبره دي. بلخوا د پکتیکا ولایت حکومتي مسولینو هم تر دې مهالت څه نه دي ویلي چې آیا دغه تښتول شوي کسان رښتیا هم په پکتیکا کې راخوش شوي دي او که څنګه. هیره دي نوي چې دا لومړی ځل دی چې په پکتیا ولایت کې د یو بهرني هیواد کاریګر له تښتونې وروسته راخوشي کیږي.
له همدې رپورټ سره په افغانستان کې د مازیګر 6:00 سوي وروستۍ خبري مجله له جاوید نعیمی څخه واورئ.
با تشکر از شما سلام عرض می کنم و شام همهتان بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. یک هیئت افغانستان به زودی به خاطر بحث روی امضای پیمان استراتژیک وارد امریکا خواهد شد. از جنجال های ولسی جرگه افغانستان هم برایتان گزارش و صحبت های داریم. اما پیش از همه از سرویس خبری این ساعت را بشنیم که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
رئیس جمهور حامد کرزی جلسه امروزی شورای امنیت ملی را دایر کرد که در آن روی همکاری استراتژیک درازمدت میان کابل و واشنگتن بحث و گفتگوهای صورت گرفت. مشران جرگه افغانستان عملی شدن فیصله کمیسیون مستقل انتخابات کشور را استقبال کرد. اولین پایگاه انرژی هسته‌ای ایران به تولید برق آغاز کرده است. اسرائیل میگوید به ارتباط کشته شدن 9 نفر از ترکان در حادثه سال گذشته از انقره معذرت نمی‌خواهد. و قوای وابسته به حکومت موقت لیبیا میگویند آماده حمله بر شهرک بنی ولید، یکی از آخرین سنگرهای مستحکم طرفداران معمر القذافی هستند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور حامد کرزی جلسه امروزی شورای امنیت ملی را دایر کرد. اعلامیه ریاست جمهوری میگوید در این جلسه که قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر شد، وضعیت امنیتی کشور، دستاوردهای نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه که اخیراً در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، سفر قریب الوقوع دکتر سپنتا مشاور امنیت ملی به آمریکا جهت مذاکره رسمی در مورد توافقنامه استراتژیک میان افغانستان و آمریکا و همچنین لغو کامل کمپانی‌های امنیتی خصوصی مورد بحث قرار گرفت. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. مشران جرگه افغانستان عملی شدن فیصله کمیسیون مستقل انتخابات کشور را استقبال کرد. محمد علم ایزدیار، معاون اول مشران جرگه افغانستان، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت از رایافتن چهره های جدید به ولسی جرگه حمایت می کنند. آقای ایزدیار گفت انتظار دارند تا ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات ولسی جرگه بر منزله انتخابات نقطه پایان بگذارد.
امیدوار هستیم که به این جنجال نقطه پایان گذاشته شود. پارلمان به مسئولیت های اصلی خود برسد. مسئولیت اصلیش تصویب قوانین است، نظارت از عملکرد قوه اجرایی است، و نمایندگی از مردم افغانستان است. متاسفانه ولسی جرگه در 6 ماه گذشته درگیر مسائل داخلی بیشتر بوده.
معاون اول مشران و جرگه افغانستان در حال حمایتش را از ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات سال گذشته اعلام کرد که اسدالله سعادتی، سخنگوی ائتلاف حمایت از قانون، امروز در صحبت با خبرنگاران شرکت رئیس ولسی جرگه را در مراسم تحلیف 8 فرد تازه معرفی شده به ولسی جرگه خیانت توصیف کرد. رئیس ولسی جرگه تا حال در این مورد تبصره نکرده است. در این میان مقامات افغان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف ساختمان شورای ملی افغانستان خبر می‌دهند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، امروز به رادیو آزادی گفت این تدابیر به هدف جلوگیری از اجرای فعالیت‌های تخریبی در داخل و یا بیرون از ساختمان شورای ملی روی دست گرفته شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید اعضای جامعه مدنی افغان در نشست دوم بن حضور چشمگیری خواهند داشت. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری در کابل در این باره چنین گفت:
نقش چشمگیر جامعه مدنی افغان در کنفرانس بن ما تعهد کامل داریم. جامعه مدنی افغانستان فعالیت‌های موازی خود برای انداختن.
قرار است نشست دوم بن در ماه قوس سال جاری دایر شود. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان از ایجاد و یا هم بازگشایی 5 سفارتخانه و قنسولگری در برزیل، کانادا، آلمان، هنگری، عراق و عراق خبر می‌دهد. آقای موسازی می‌گوید هدف از ایجاد و بازگشایی این نمایندگی‌ها گسترش روابط افغانستان با جهان است. نیروهای آیسف از بازداشت 6 شورشی خبر می‌دهند. اعلامیه آیسف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگوید این افراد صبح امروز در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی تاله و برفک بغلان گرفتار شدند، اما ولسوال تاله و برفک افراد بازداشت شده را غیر نظامی خوانده میگوید بازداشت شدگان با مخالفان مسلح هیچ رابطه‌ای نداشتند. مقامات محلی ولایت قندوز میگویند در نتیجه انفجار یک ماین، یک قماندان محلی با یک تن از محافظانش در ولسوالی چهاردره این ولایت کشته شد. حاجی مومن ولسوال چهاردره با رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز هنگامی رخ داد که حیدر ترکمن با محافظانش به سوی منزلش در حرکت بود. حاجی مومن میگوید که در این حادثه یک محافظ این قماندان محلی زخم برداشته است. 8 تن از مخالفان مسلح دولت با پادرمیانی اعضای شورای صلح همراه با سلاح‌های دست داشته ایشان با پروسه صلح پیوستند. شرف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس میگوید این افراد با سرکردگی محمد صادق پهلوان امروز یکشنبه به دولت تسلیم شدند و افزود افراد تسلیم شده سلاح‌های دست داشته خود را نیز به دولت تسلیم نمودند. بنابر گفته‌های وی این افراد وعده سپردند تا از این به بعد در راه تأمین صلح در کشور تلاش خواهند کرد. گفته می‌شود از آغاز سال جاری تا به حال بیش از 1000 تن از باشندگان ولسوالی قادس با پروسه صلح پیوستند. ایسنا یا آژانس خبررسانی دانشجویان ایران امروز گزارش داد که اولین پایگاه انرژی هسته‌ای ایران به تولید برق آغاز کرده است. ایسنا گزارش می‌دهد که پایگاه هسته‌ای بوشهر که بعد از تأخیر چندین سال ساخته شد، ساعت 11:30 شب گذشته با وقت محلی با شبکه انرژی ایران وصل گردید. صدر اعظم اسرائیل امروز گفت این کشور به خاطر یورش مرگبار سال گذشته بر یک کشتی ترکی که سعی کرد محاصره غزه را بشکند معذرت نمی‌خواهد. بنیامین نتانیاهو در نخستین اظهارات علنی خود درباره این رویارویی امروز به مجلس وزیران گفت اسرائیل در حالت دفاع از اطفال و مردم خود بود. او درباره کشته شدن اطبای ترکیه در این حادثه ابراز تأسف کرده گفت که امیدوار است روابط دو کشور ترمیم شوند. ترکیه خواهان معذرت اسرائیل و دور کردن محاصره غزه می باشد. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز گفت انقره محاصره غزه از سوی اسرائیل را هفته آینده به محکمه بین المللی راجع می سازد. قوای وابسته به حکومت موقت لیبیا میگویند آماده حمله بر شهرک بنی ولید، یکی از آخرین سنگرهای مستحکم طرفداران معمر قذافی رهبر برکنار شده لیبیا میباشند. قوای شورای ملی انتقالی که از حمایت ناتو برخوردارند میگویند آنها آماده ورود به شهرک بنی ولید در 150 کیلومتری جنوب شرق طرابلسند، مگر اینکه طرفداران قذافی تسلیم شوند و بپذیرند که حاکمیت قذافی پایان یافته است. در این میان موسی ابراهیم یک سخنگوی قذافی گفت وی باور ندارد بنی ولید تسلیم شود. او به آژانس خبری رویترز گفت قبیله ورفلا در این منطقه هنوز به قذافی وفادارند. موسی ابراهیم در پاسخ به این سوال که آیا خود قذافی نیز در بنی ولید به سر می‌برد با آژانس خبررسانی رویترز چنین گفت: من شخصا نمیدانم که قذافی در حال حاضر کجاست، اما این را مطمئنا میدانم که وی در کشور است و در میان تعداد زیادی از مردم است که آماده محافظت او از او هستند. همچنین گزارش شده که قوای حکومت موقت به شهر آبایی قذافی سرت و سبها پیشروی دارند. و استراوس کان رئیس سابق صندوق وجهی بین المللی بعد از اینکه قضیه جنایی تجاوز جنسی که علیه او ادعا شده بود ساخت شد، از امریکا به کشور خود فرانسه برگشت. استراوس کان بعد از آن از سمت خود استعفا داد که چند ماه قبل به اتهام تجاوز بر یک پیشخدمت هتل در نیویورک بازداشت شد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:39 دقیقه به وقت کابل شد. با تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. حالا هم مهمترین سرخطهای مطالب این مجله خبری. یک هیئت افغانستان به زودی به خاطر امضای پیمان استراتژیک به آمریکا خواهد رفت. مشران جرگه افغانستان از راه یافتن برخی از کاندیدان معترض به ولسی جرگه استقبال کرده است. نایب اول مشران جرگه:
امیدوار هستیم که به این جنجال نقطه پایان گذاشته شود. پارلمان به مسئولیت‌های اصلی خود برسد.
در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید یکی از راه‌های حل معضله افغانستان ادامه کار 9 وکیل سلب صلاحیت شده در شورای ملی است. تدابیر امنیتی در اطراف شورای ملی افغانستان اتخاذ شده و مقامات آن را جلوگیری از حملات تروریستی خواندند. مذاکره میان سران قبایل در پاکستان در مورد رهایی سران قومی جوان با طالبان آغاز شده. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان امروز در دو مورد مهم بحث شد. یکی از این موضوعات امضای پیمان استراتژیک با آمریکاست که به زودی یک هیئت افغانستان به آمریکا خواهد رفت. این گفتگوها در سطح مشاورین امور امنیت ملی هر دو کشور صورت خواهد گرفت. همچنان در مورد لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی بحث‌های امروز در نشست شورای امنیت ملی افغانستان صورت گرفته که همین حال از احمد جعفر احمدی بشنیم در کابل با ما و شما در تماس مستقیم قرار داره. جعفر، موضوع مهم نزدیک شدن امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان که رویش در نشست امروز امنیت ملی افغانستان بحث شد، چی جزئیات بیشتر داری؟
سلام به خودت و شنونده ها. در نشست امروز شورای امنیت ملی افغانستان که بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شد، قسمی که خودت گفتی در ارتباط به گفتگوی پلان شده مشاوران امنیت ملی افغانستان و آمریکا در مورد روابط درازمدت استراتژیک بین دو کشور و مسائل دیگر صحبت‌های صورت گرفت. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که در این نشست با دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان وظیفه داده شد تا در دیدار با همتای امریکاییش در مورد پیشنهادات افغانستان برای داشتن روابط درازمدت استراتژیک با امریکا با در نظر داشت منافع ملی افغانستان صحبت‌های را انجام بده. قرار است مشاورای امنیت ملی افغانستان و ایالات متحده امریکا در ماه سپتامبر سال روان میلادی گفتگوهایی را در مورد روابط درازمدت استراتژیک بین دو کشور انجام بدن. صحبت‌ها در مورد در حال در نظر است ادامه پیدا بکنه که به گفته مقام های افغان یک سلسله اختلاف نظرها بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا بر سر تأمین شدن روابط دراز مدت استراتژیک بین دو کشور وجود داره. گفته میشه یکی از موارد که سبب بروز اختلاف نظر میان مقام های آمریکایی و افغان شده است که افغانستان میخواهد تا روابط دراز مدت استراتژیک بین دو کشور بر اساس یک پیمان برقرار شود، اما مقام های امریکایی خلاف خواست حکومت افغانستان تصمیم دارند تا این روابط بر بنیاد یک اعلامیه تأمین شود. اما مقام های افغان میگن که مواردی که در اعلامیه شامل میشه بیشتر جنبه اخلاقی دارد تا الزامی. نعیمی، سوال داری؟
خب درباره امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان خودت گفتی درباره شرکت‌های امنیتی خصوصی هم بحث‌های امروز صورت گرفته. این گفتگوها بیشتر در کدام موارد مشخص متمرکز بود؟
بله، در بخشی از نشست امروز شورای امنیت ملی که به اشتراک قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، سفیر آمریکا در کابل و نماینده ملکی ناتو در افغانستان برگزار شد، رئیس جمهور افغانستان ادامه کار شرکت‌های امنیتی خصوصی را در این کشور غیر قابل پذیرش خوانده. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری، آقای کرزی گفته که ادامه کاری شرکت‌ها به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و به گفته وی تمام تلاش ها باید در جهت انحلال این شرکت ها متمرکز باشد. به گفته مقام های افغان در حال حاضر ده ها شرکت امنیتی خصوصی در افغانستان فعالیت می کنند و گفته میشه که تعداد از این شرکت ها به برخی از مقام های ارشد حکومتی افغانستان تعلق می گیرند. آقای کرزی در حال خان لغو تمام شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور میشه که به گفتیش برخی از این شرکت ها در اختطاف ها، ترور افراد، سرقت های مسلحانه و اخلال نظم و امنیت در افغانستان به طور مستقیم دست داشتند و دخیل هستند. اما مسئولای این شرکت ها چنین ادعاها را در گذشته نادرست خوانده و گفتند که اونا در قسمت تامین امنیت مؤسسات، سفارتخانه ها و دیگر نهادهای داخلی و خارجی نقش مؤثر را داشتند. دیده شده که رئیس جمهور و همکاراش در جهت جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت های خصوصی امنیتی در این کشور تا چه حد موفق به در خواهند آمد.
با تشکر فرعون احمد جعفر احمدی از کابل با خود داشتیم که در مورد نشست امروز شورای امنیت ملی افغانستان به صورت مستقیم گزارش میداد. یکی از مهمترین موضوعات امضای پیمان استراتژیک با آمریکاست که به زودی یک هیئت افغانستان به آن کشور خواهد رفت. این گفتگوها در سطح مشاور امور امنیت ملی ایالات متحده و همچنان افغانستان برگزار خواهد شد. همچنان درباره لغو شرکت های امنیتی خصوصی بحث های صورت گرفته و مقامات افغان گفتند که پس از این بسیاری از شرکت های خصوصی امنیتی قابل تحمل نیستند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در افغانستان بعد بارون زیاد شد دوایا با یالو دکتر
گفت. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید یکی از راه‌های حل معضل انتخابات پارسال این است تا 9 نامزد معترض تازه را یافته به ولسی جرگه بگذارند تا 9 وکیل سلب صلاحیت شده به کارهایشان ادامه بدهند. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. مشروان و جرگه افغانستان از راه یافتن برخی نامزدان معترض به ولسی جرگه استقبال کرده است. اما سخنگوی ائتلاف حمایت از قانون در ولسی جرگه میگوید که رئیس مجلس با شرکت در مراسم تحلیف 8 تن از کاندیدان ناراضی مرتکب خیانت شده است. این 8 تن دیروز در حضور رئیس ولسی جرگه و شمار از اعضای این مجلس مراسم تحلیف را به جا آوردند. اما نثار احمد غوریانی یکی دیگر از این اعضای معترض که برای هدای مراسم حج عمره به عربستان سعودی رفته در این مراسم شرکت نداشت. ستار فروغ در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
یک روز پس از انجام مراسم تحلیف 8 تن از کاندیدان برنده اعلام شده است و یک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مشران و جرگه ابراز امیدواری نموده که با پیوستن این افراد به جمع وکلای دیگر جنجال های انتخابات پارسال خاتمه یابد. محمد علم ازدیار نایب اول مشران و جرگه افغانستان که بروز یکشنبه با خبرنگاران در مقر شورای ملی صحبت میکرد حمایتش را از رایافتن چهره های جدید به ولسی جرگه اعلام کرد و چنین گفت:
امیدوار هستیم که به این جنجال نقطه پایان گذاشته شود. پارلمان به مسئولیت های اصلی خود برسد. مسئولیت اصلیش تصویب قوانین است، مسئولیت اصلیش نظارت از عملکرد قوه اجرایی است، با نمایندگی از مردم افغانستان است. متاسفانه ولسی جرگه در 6 ماه گذشته درگیر مسائل داخلی بیشتر بوده و تا این که برسد به مسئولیت های اصلی خود.
8 تن از کاندیدان معترض که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پیروز اعلام شده اند به روز شنبه مراسم تحلیف را در حضور رئیس ولسی جرگه و برخی دیگر از اعضای این جرگه بجا کردند. اما یکی دیگر از آنان که غرض ادای حج عمره به عربستان سعودی رفته است در این مراسم اشتراک نداشت. در همین حال ائتلاف حمایت از قانون که متشکل از وکلای مخالف حکومتند میگوید که رایافتن این افراد به ولسی جرگه خلاف مصوبات ولسی جرگه است. اسدالله سعادتی سخنگوی این ائتلاف گفت که عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با شرکت در مراسم تحلیف 8 کاندید برنده اعلام شده است و یک کمیسیون مستقل انتخابات مرتکب خیانت شده است.
هم ورود اینها و هم اقدام رئیس ولسی جرگه برخلاف تمامی فیصله ها و مصوبه های مجلس و برخلاف قانون اساسی و برخلاف اصول وظایف داخلی بود و همان دلیل ما آن اقدام را به شدت محکوم کردیم و محکوم میکنیم و این را یک خیانت به پارلمان و به اراده مردم و به قوانین افغانستان میدانیم.
خواستم تا نظر رئیس ولسی جرگه را در این مورد داشته باشیم، اما او از تبصره در زمینه خودداری کرد. اما برخی از وکلای ولسی جرگه که عضویت مجمع پارلمانی اصلاح طلبان را دارند میگویند که شرکت رئیس ولسی جرگه در این مراسم یک حرکت قانونی بوده است. پیش از این تمامی اعضای ولسی جرگه به شمول هیئت اداری این جرگه فیصله کرده بودند که اجازه نمیدهند تا یکی از همقطارانشان از حق وکالت محروم ساخته شوند. اما مجمع پارلمانی اصلاح طلبان میگوید از رایافتن نو چهره تازه به ولسی جرگه به دلیل حمایت میکند که این تغییرات در ترکیب اعضای این جرگه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شده است. کمیسیون مستقل انتخابات دو هفته پیش برخلاف فیصله محکمه اختصاصی انتخابات نو کاندید معترض را برنده اعلام کرد و در عوض نو وکیل ولسی جرگه را سلب صلاحیت نمود.
ستار فروغ از کابل گزارش میداد و شنیدیم که مشروع جرگه افغانستان از عملی شدن فیصله کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرده است. اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید یکی از راه‌های حل معضله انتخابات پارسال این است تا نه نامزد معترض تازه راه یافته به ولسی جرگه بگذارند تا نو وکیل سلب صلاحیت شده به کارهایشان ادامه بدهند. جانداد اسپینخر مسئول اجرایوی فیفا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر جنجال ها بر ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات ادامه یابد، به گفته وی در این مسئله میتواند باعث ادامه بحران انتخابات در کشور شود. احمد جکفر احمدی در کابل در همین مورد با آقای اسپینخر صحبت را انجام داده و ابتدا نظر او را در مورد تطبیق شدن فیصله کمیسیون مستقل انتخابات پرسیده است.
ببینید این فیصله ما از اول هم گفته بودیم که فیصله قانونی نیست. چرا قانونی نافذ انتخابات واضح میسازه که نتایج وقتی نهایی شد بعد از اون قابل تجدید نظر نیست. وقتی فیصله قانونی نیست، طبیعی است که تطبیقی از این از به اساس روش های قانونی شاید مشکلات را داشته باشه. حالا این به جنجال بین دو قوه تبدیل شده. ما من حیث نهاد جامعه مدنی در بعد از اینکه فیصله صدور یافت خواهان از این بودیم که این فیصله باید به روش های قهریه تطبیق نشود، کوشش شود که راه مصلحتی و سیاسی برای تطبیق از این جستجو شود، چون دولت امکانات لازم داره میتونه یکی از این طرفین راضی به این بسازه که از نازیگیری خود بگذره و همین جنجال خاتمه پیدا کنه. اما شما دیدیم پیش از اینکه دولت بگرده برای صلح‌آمیزش، مخصوصا کاندیدایی که تازه کامیاب دانسته شده بودن، راه خوبیشی بود که برای اینا بعضی پوزیشن های دیگه داده میشده و اینا تشویق میشدن و ولسی جرگه بر جای خود میمان، کم اعتبار ولسی جرگه پا بر جا میمان و هم از این طریق فیصله کمیسیون قابل تطبیق خود را پیدا میکرد، ولی به هر حال کار صورت نگرفت. حال بیشتر موضوع به این مربوط است که کدام طرف کوتا میآید و قبول میکنه فشار طرف دیگه را، چون دولت یک قدم برداشته، حکومت دیده شما که ولسی جرگه چی اقدام داره.
پیشنهاد شما چه است آقای اسپینخر به منظور رفع این تنش‌ها؟ چه کار حالا باید صورت بگیره؟
به نظر ما حال مسئله بسیار پیچیده شده و مخصوصا اعتبار ولسی جرگه. حال هم جای داره که اگر از این نوع نفر کاندیدا پیش میاین و به خاطر منافع ملی حاضر میشن که هر جانبی از این نوع نفر بازنده است یا برنده است حاضر میشن که وقتی خاتمی از این جنجال از خودگذری کنن قربانی
چه بتن. از خودگذری منظور شماست آقای اسپینخر؟
مثلا کاندیدایی که معترضی که تازه کامیاب شدن میتونن بیاین در جلو مردم و بگوین به خاطر از اینکه این جنجال خاتمه پیدا کنن اینا موقفایشان هم میگذارن به اون کاندیدای سابقه و این به نظر من اینا از این طریق میشه که هم در مبارزین مدنی و قهرمانای مبارزی مدنی هم تبدیل شوند از مردم و ما یک عرف از خودگذری را به اصطلاح پایگذاری کنیم. یکانه رایش مفکر میکنم مال مربوط به همین هر دو گروه هست. اگر هر کانوش خواست خودگذاری میکنن میتونن مسئله حل شود. در غیر از این پافشاری بالای موازی به هیچ صورت رای حل نخواهد بود و این بحران دوام خواهد کرد.
جانداد اسپینغر مسئول اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته او یکی از راه‌های حل معضله ولسی جرگه ادامه کار نو وکیل سلب صلاحیت شده در شورای ملی است. در این حال از ساختمان شورای ملی خبر می‌رسد که در این روزها، البته از دیروز به این سو، تدابیر شدید امنیتی در اطراف ساختمان پارلمان اتخاذ شده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفته این تدابیر به هدف جلوگیری از اجرای فعالیت‌های تخریبی در داخل و یا بیرون از ساختمان شورای ملی روی دست گرفته شده. ساعت پیش با احمد جعفر احمدی در کابل در این مورد صحبت داشتم و او چنین گفت:
می از دیروز به این طرف شماری از نیروهای امنیتی اضافی در اطراف ساختمان شورای ملی افغانستان مستقر شدند. در صحبتی که دقایق پیش با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی ما داشتیم، آقای صدیقی گفت که نه تنها شورای ملی افغانستان از طرف شورشیا تهدید میشه، بلکه دیگر نهادهای دولتی این کشور هم تحت تهدید مخالفا قرار دارند و اونا به هدف تامین امنیت شورای ملی و امنیت وکیلا تعداد از سربازای پلیس را در اطراف ساختمان شورای ملی مستقر ساختند تا امنیت از اونا تأمین شده و از وقوع حوادث احتمالی تروریستی در آینده جلوگیری شده باشد. در صحبتی که با آقای صدیقی ما داشتیم به طور مشخص نگفت که چه تعداد از نیروهای پلیس در این محل مستقر شدن، اما افزود که تا زمانی که تهدیدا کاهش پیدا میکنه این نیروها در محوطه شورای ملی و اطرافش حضور خواهند داشت.
احمد جعفر احمدی در مورد اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف ساختمان شورای ملی افغانستان خبر میداد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان میگوید پلیس به خاطر از دیروز تا حالا در شورای ملی تدابیر امنیتی را اتخاذ کرده که گزارش های برخی حملات تروریستی و تخریبی به دست آنها رسیده است.
اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:56 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. مذاکره میان سران قبایلی در پاکستان در مورد رهایی سران قومی جوان با طالبان آغاز شده است. مقامات پاکستانی میگویند تقریبا 60 تن از سران قومی هفته گذشته توسط طالبان مسلح در آن سوی سرحد افغانستان ربوده شدند. جزئیات در این مورد با مصطفی صدیقی.
اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان گفته است که یک جرگه قبایلی از باجور سرگرم مذاکره با تروریستان است و اقدامات بعدی توسط سران قبایل دو طرف سرحد اتخاذ خواهد شد. مقامات پاکستانی در اول گفته بودند که حدود 60 نوجوان مربوط به قبیله مامون ربوده شده بودند که بعداً به 20 تنشان که کمتر از 10 سال عمر داشتند اجازه برگشت به پاکستان داده شد. به گفته آنان اکنون حدود 40 تن از آنان که بین 12 تا 14 سال هستند در اسارت به سر میبرند. سخنگوی اردوی پاکستان هم تایید کرده است که 40 تن از سران قبایلی جوان ربوده شدند. بر اساس رسم دیرینه میان قبایل دو طرف سرحد آنان میتوانند آزادانه در امتداد سرحد رفت و آمد کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز یک سخنگوی طالبان پاکستانی که بسیاریشان به خاطر عملیات نظامی در باجور به افغانستان گریختند مسئولیت این اختطاف را بر دوش گرفته است. این سخنگوی گفته است که این افراد را به خاطر حمایتشان از اردوی پاکستان را بودند. سخنگوی طالبان احسان الله احسان سخنگوی طالبان پاکستانی احسان الله احسان گفته است آنان پیش از ایام عید طرح اختطاف را ریخته بودند. سلطان زیب یک بزرگ قومی در باجور گفته است که جنگجویان وفادار به مولوی فقیر محمد یک قماندان برجسته طالبان در این منطقه قبایلی که گفته می شود حالا به افغانستان گریخته در این اختطاف دست داشته است. این بزرگ قومی در یک تماس تلفنی با روی ترس گفت گفته است که اختطاف کنندگان تقاضای مشخص در بدل رهایی این افراد نکردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، قبیله مامون در باجاور مخالف القاعده و طالبان است و جنگجویان محلی را به خاطر مبارزه با آنان ایجاد کرده است. منطقه قبایلی باجاور که با ولایت کنر هم سرحد است، از دیر زمانه به این سو محله برای رفت و آمد شورشیان بوده، شورشیان که علیه نیروهای به رهبری آمریکا در افغانستان می‌جنگند. اما مقامات پاکستانی میگویند که بسیاری از جنگجویان پاکستانی که به افغانستان رفتند در آنجا در محلهای امن به سر میبرند. پاکستان در آخرهای ماه گذشته با اعتراض گفت که صدها تن از جنگجویان از داخل افغانستان حملات را علیه پسته‌های امنیتی نیروهای پاکستانی در آن طرف سرحد انجام دادند. در حمله افراد مسلح بر منطقه چترال گفته شد که تا به 36 نفر که بسیاریشان عساکر پاکستانی بودند کشته شدند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین، از همراهیتان در مجله خبری با من و همکارانم تشکر. ساعت را که میبینم نزدیک به هفت شام به وقت کابل است. نشرات ما تا چند ثانیه دیگر به پایان خواهد رسید و برنامه های رادیو صدای آشنای رادیو آشنای صدای امریکا را هم روی امین امواج بعد از ساعت هفت شام فراموش نکنین. حالا برای هر یکتان اوقات خوش خوان استیم. در پناه زده مطال باشید.